السلام علیکم ستړي مشهید امریکا غا آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دېز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. نن چهارشنبه ده، د 1398 کال د قوس لیندۍ میاشتې شلمه، د 2019 کال د دسمبر 11مه. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. د افغانستان حکومت وایي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي، دغه ډله به په څو ورځو کې ختمه شي. دوی داسې وخت دا خبره کړې چې د امریکا د متحده ایالتونو یو سناتور لینسی ګراهم ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ور نه کړي، په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. دا مو د سر موضوع ده. په بهرنیو مسلو کې هم اوري چې د امریکا د کانګرس په استازیو جرګه کې ډیموکرات استازیو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا لپاره دوه تورونه اعلان کړي. دا چې څه له موږ سره پاتې شي. خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د ننګرهار چارواکي وایي د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرستې وشي. د جوزجان د والي مرستیال وایي د هغو کسانو له ډلې چې وسلوالو طالبانو تښتولي وو څلور یې خوشي شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د ایران د پارلمان یو څلور شپېتو وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. پوره خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرسته کیږي. د جاپان د سولې طبي مؤسسې رئیس ناکامورا تیره چهارشنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې له خپلو 15 افغان همکارانو سره د وسلوالو په ډزو وژل شو. تر دې مخکې د دغو وژل شویو افغانانو خپلوانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې چا یې لاسنیوی نه دی کړی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
د ډاکټر ناکامورا د وژل شوو افغان همکارانو سره مرستې پیل شوې دي. په ننګرهار کې چې دوی درې کورنۍ وي، د هغوی سره هم د نغدي مرسته وشوه د حکومت له لورې. یو شمېر وړاندیزونه هم مرکز ته شوي دي. که چیرې منظور شي نو د ولسمشر له لورې به په پراخ کچه دوی سره مرسته وشي.
د والي د ویان په خبره هغه دوی کورنۍ چې په نورو ولایتونو کې میشتې دي له هغوی سره هم د ورته مرستې پلان شته. پر ډاکټر تیتسو ناکامورا او د هغه پر همکارانو د هغې مسؤلیت د حملې مسؤلیت چا تر اوسه نه دی منلی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې حملې په تړاو یې دوه کسان نیولي چې ورڅخه پوښتنې روانې دي. د جوزجان د والي مرستیال وایي د هغو وو کسانو له ډلې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د شبرغان پر لار تښتول شوي وو څلور یې خوشې شوي. عبدالقادر مالیا پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د دریو نورو کسانو د خوشې کېدو لپاره هم د مخورو هڅې روانې دي. وو کسان په جنازه کې د ګډون لپاره شبرغان ته روان وو. طالبانو د لارې په اوږدو کې له موټره ښکته کړله. وو واړه کسان یې له ځانه سره بیول. سپینګیرو ورسره خبرې وکړې. څلور کسان خوشي شوي او درې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د جوزجان د والي مرستیال هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې د تښتول شویو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي. طالبانو تر اوسه د دغې قضیې په اړه څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو د دوو لویو پوځي اډو ته اړتیا لیدل کیږي. احمد ضیا یعقوبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که دغه دوی پوځي اډې جوړې شي، خواجه عمری به بیا د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ونه لویږي.
برای تامین امنیت
د امن تامین لپاره که دوه بیسونه په اساس فوجي ساو قلور او د دولت او د دولت کلیو کې ځای پر ځای شي، مقصد اردو باید زموږ تر څنګ وي، ځکه د دوی امکانات ډیر ښه دي. نو په ډاډه زړه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅکله به بیا خواجه عمری ولسوالي سقوط ونه کړي. ولسوال وایي د خواجه عمری د امنیه قمندانۍ د ودانۍ د رغولو تر اوسه پورې نه ده رغول شوی. ښاغلی یعقوبی وایي ولسوالۍ ته د میدان وردک لجغتو ولسوالۍ څخه ځینې امنیتي تهدیدات شته. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته د ایران د پارلمان یو سلو شپېتو وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونې ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. تیره میاشت دغه اعتراضونه د ایران سلو ښارونو ته خپاره شوي وو. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې حکومت د تیلو بیې لوړې کړي. وکیلانو دغه غوښتنه ولسمشر حسن روحاني ته په یو پرانیست لیک کې کړې. دغه لیک د اپوزیسیون په ویبسایټ کلمه کې تیره دوشنبه خپور شوی. په لیک کې ویل شوي د اعتراض کوونکو ځپونکي دې له دندو لیرې او مجازات شي. ایراني چارواکو تر اوسه د اعتراضونو پر مهال د وژل شویو رسمي ارقام نه دي خپاره کړي، خو په لندن کې ډیره د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي په ایران کې د هغه څه له کبله چې دغه سازمان د انسان ژوند ته شرمونکي بې اعتنایي بللې لږ تر لږه 208 کسان وژل شوي، خو د امریکا متحده ایالاتونه بیا شمیر ان زر کسان بولي. دا خبره د امریکا د ایران په چارو کې د امریکا خاص استازي براین هوک کړې ده. هغه ویلي زر کسان د رژیم لخوا د مظاهرو پر مهال وژل شوي، زرګونه نور ټپیان دي او تر وو زرو پورې نیول شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د چچنیا پر یو چارواکي، یو پاکستانی پولیس او اتلس نورو کسانو بندیزونه لګیدلي. دغه کسان په دې تورن دي چې له بشري حقونو په ښکار سرغړونو کې ښکېل دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون په یو اعلامیه کې وویل امریکا به د ملکیانو پر وړاندې شکنجه، اختطاف، جنسي تاوتریخوالی، وژنه یا هم ظلم ونه زغمي. د خزانه وزارت په پاکستان کې پر یو پولیس راوانور بندیز لګولې. پر د تور پوری شوی چې د راپورونو پر اساس داسې جعلي وسلوالو نښتو ډرامه جوړه کړې چې په نتیجه کې ګڼ کسان د پولیسو لخوا وژل شوی دي. اخوا د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا جمهوریت په پلازمینه ګروزنی کې د کورنۍ چارو وزارت یو رئیس اسلان ایراسخانوف او د کورنۍ غړي د امریکا خاورې ته له ننوتلو منع شوي دي. اخوا اتلس نور کسان بیا په میانمار، لیبیا، سلواکیا، کانګو، جنوبي سودان او سعودي عربستان کې چارواکي یا هم سوداګر دي چې بندیزونه پرې لګیدلي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسي سیال ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې به د موسکو احتمالي مداخله ناوړه پایلې ولري. پومپیو پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته چې د هغه روسي سیال سرګی لاوروف هم پکې حاضر وویل
Trump administration will always work to protect the integrity.
The Trump اداره تل هڅه کوي چې زموږ د ټاکنو د جریان بشپړتیا خوندي وي. که روسیا یا بل بهرنی لوبغاړی زموږ د دیموکراتیکو پروسو د کمزوري کولو اقدامات وکړي، موږ به ځوابي اقدام کوو. تر دې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ منتقدانو ویلي روسیې د امریکا د جمهوری ریاست د 2014 کال په ټاکنو کې د ترامپ په پلوي مداخله کړې، خو روسیې دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز پر نورو مسلو له دې جملې د واشنگتن او موسکو د اړیکو پر ښه کېدو هم بحث وکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دغه خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت وایي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس واخلي، دا ډله به په څو ورځو کې ختمه شي. د اجرایه ریاست ویاند امید میسم وایي
روس مختص ګلخواه را سفکن یک طرف افغانستان جنگ میکنه قطع شوه، طبیعی است که اینا بیش از چند روز نمیتونه که در مقابل دولت و مردم افغانستان و همکاران بین المللی ما به جنگش ادامه بده.
د امریکا استازیو جرګې ولسمشر ټرمپ تورن کړی چې له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې او د کانګرس د کارونو په وړاندې خنډ جوړوي. د قضایه کمیټې مشر جراد نادلر وویل
موږ ساده اقدام نه کوو، موږ لوړه کړې چې د اساسي قانون دفاع وکړو. د ولسمشر ټرمپ برخلاف موږ پوهیږو چې تر هر څه مخکې مو دنده د اساسي قانون او د امریکا د وګړو د ګټو خوندیتوب دی.
د پروګرام په پای شیبو کې به ژوند رنګونه هم درته خپور کړو.
یار یقین که چی آقا مشکلات زوست پدی زین که روالم داغ جون دی زندگی چی دا کم خلقی دا پا باچهی که لگی آگی پول پتای هم نی او پلارم سپینگی ری او وات سر ایل مور پا غاری نو آقا با دا کور پرگی رام جور کی که با بچه تعلیم جور کی.
بیا مو هم سهار بخیر رازول لمړی مطلب ته د افغانستان حکومت وایي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي دغه ډله به په څو ورځو کې ختمه شي. سیاسي تحلیلګران هم وایي پاکستان له کلونو راهیسې هڅه کړې خپل ستراتیژیک عمق ته د رسیدو لپاره له طالبانو د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تور پورې کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتونو یو سناتور ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ور نه کړي، په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د کانګرس یو مخکښ سناتور لینسی ګراهام ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې وسلولو طالبانو ته پټن ځایونه ور نه کړي، په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې ختمه شي. د افغانستان اجرائیه ریاست هم د شغلی ګراهام څرګندونې تاییدوي او وایي د سیمې ځینې هیوادونه له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخلي. سناتور لینسی ګراهام ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره مذاکره وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسام که څه هم د کوم هیواد نوم نه اخلي، خو وایي که د سیمې ځینې هیوادونه د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي، دغه ډله به په څو ورځو کې د جنګ ځواک وبایلي. له شک او تردید پرته هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې جنګیږي سیمه ییز ریښې لري. ځینې مشخص هیوادونه له تروریستي ډلو د خپل بهرني سیاست د ابزارو په توګه کار اخلي. دوی په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. که دغه د جنګ بستر راټول سي، په افغانستان کې له جنګیدونکو تروریستي ډلو د دوی ملاتړ ختم سي، طبیعي ده چې دغه ډلې څو ورځې هم نسي کولی د افغان دولت، خلکو او زموږ د نړیوالو همکارانو په وړاندې خپل جنګ ته دوام ورکړي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند مخکښ سناتور لینسی ګراهام د دوشنبې په ورځ له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې غواړي د پاکستان په چلند کې بدلون وګوري. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم پاکستان د هغو افغان طالبانو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په حملو کې دخیل ګڼل سوي، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. په کابل کې د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند وایي عام باور دا دی چې پاکستان له کلونو د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره له طالبانو د وسیلې په ډول کار اخلي.
زما په نظر باندې د امریکا متحده ایالاتونو دغه سناتور ښاغلی ګراهام منطق او استدلال پر ځای باندې دی، ځکه چې د افغانستان خلکو کلونه وړاندې ورته نظر درلود او په وار وار سره دوی دا اعتراض کړی وو چې طالبان نسي کولای چې په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان د ادارې له ملاتړ پرته جاري وساتي. او استدلال دا کېدی چې د طالبانو د سیاسي تصمیم نیونې او د طالبانو د نظامي روزنی مرکزونه په پاکستان کې دي نه په افغانستان کې. افغانستان خلک په دې باور دي چې پاکستان غواړي چې خپل ستراتیژیک عمق ته د رسیدو لپاره د طالبان څخه د یوې وسیلې په توګه باندې کار واخی.
په پاکستان کې د طالبانو د پټن ځایونو د موجودیت په اړه د امریکا یو سناتور لینسی ګراهام په داسې حال کې څرګندونه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي هیات تیر شنبه په قطر کې له طالبانو سره د سولې مذاکرې بیا پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې مذاکرې چې په نهو پړاوونو کې مخته تللې وې په کابل کې تر یوې حملې وروسته په تیره سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړې. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل سوي وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ څه کم دوی اونۍ مخکې افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویلي وو له طالبانو سره د سولې مذاکرې بیرته پیل سوي او طالبان دا ور د اوربان غوښتنه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ سپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. کولای شي په ازادي راډیو ډاٹ کام باندې زموږ د ویب پاڼې لاري د ازادي راډیو پروګرامونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تازه راپور چې په څه باندې 10 مخونو کې خپور شو د یو شمېر نړیوالو چاپي خبرونو توجه جلب کړې ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د جګړې حقایق پټ ساتل شوي دي. دا هغه مسله ده چې واشنگتن پوسټ تر دې مخکې په تفصیل څېړلې ده. هغه اسناد چې واشنگتن پوسټ ترلاسه کړي دي په هغو کې جګپوړیو امریکایي چارواکو هڅه کړې ده چې د افغانستان جګړه چې د ګټلو نه ده پټه کړي. بلې ورځپاڼې وال سټریټ جورنال بیا تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو داسې اسناد خپره کړي دي چې په لوړه کچه د افغانستان د جګړې په اړه شکونه برسېره کوي. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني سفیر راین کراکر ویلي دي چې امریکا هغه هیواد ته پلسکونو میلیونه ډالر استول چې اقتصادي فعالیتونه یې نه و، د قانون حاکمیت پکې کمزوری و، او هلته د پروژو سمه څارنه نه کېده. کراکر چې له 2011 تر 2012 کلونو پورې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر و، دا خبر هم د ورسپنې په استناد کړی ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی له دې خبر و. بل ورسپنې نیویارک ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو راهیسې له ادعا سره سم دا دروغ اسناد خپرول چې زموږ پوځیان په افغانستان کې بریالي دي. ورسپانه څرګندوي چې په تیرو کلونو کې پوځي او ملکي چارواکو رسنیو ته د افغانستان د جګړې په برخه کې له هیلو ډک پیغامونه ورکړي دي. ورسپانه وړاندې په دې برخه کې د واشنگتن پوسټ ورسپانه راپور ته اشاره کوي چې عنوان یې دی د افغانستان اسناد د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت. په دې راپور کې راغلي دي چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په برخه کې واقعیت پټ کړی دی. نیویارک ټایمز د افغانستان جګړه د ویتنام له جګړې سره پرتله کړې ده او لیکي چې په شپېته میلسیزه کې هم د ویتنام د جګړې پر مهال حقیقت پټ ساتل شوی و چې له دې سره په متحده ایالاتونو کې د خلکو اعتماد پر حکومت کمزوری شو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په افغانستان کې د اوباما د واکمنۍ له وخته ورو ورو د پوځیانو شمیر کم شوی دی چې ښایي له طالبانو سره د یوې موافقې له لارې یا حتی که موافقه هم ونه شي وروسته له شاوخوا شل کلونو امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي او دا نه ختمیدونکې جګړه ختم شي. ورسپانه بیا د افغانستان جګړه په دوو برخو ویشي او لیکي د افغانستان د جګړې لومړي لس کاله د ملت جوړونې هڅې وي او دا کلونه په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ د ترویج کلونه و، خو په وروستیو لسو کلونو کې داسې ښکاري چې دا جګړه داسې جګړه ده چې انجام نه لري او اوس امریکایي پوځیان هلته یو ډول د پولیسو دنده مخته وړي چې تلفات یې کم دي او په دې ډول د اوباما د وخت او اوس د ټرمپ د وخت سترې ستراتیژۍ تعریفوي.
د افغانستان په اړه مو د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر واورېدې. اوس هم راځو یو راپور ته. د واشنگتن پوسټ یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې حقایق چې له نږدې 940 تر 980 میلیارد ډالرو پورې لګښت پرې راغلی له حکومت له خلکو پټ ساتل شوی. په دې راپور کې چې د نږدې 2000 پاڼو او هغو اسنادو له مخې جوړ شوی چې د امریکا له نظامي مسؤلانو او ډیپلوماتانو ترلاسه شوی راغلی، د امریکا نظامي مسؤلانو د افغانستان د جګړې په ناکامۍ او ترخوای د بری په نه امکان ټینګار کړی، خو د امریکا د څو دورو ولسمشرانو دغه حقایق پټ ساتلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د دغه راپور موندنې ردوي. امید زهیر مال په دې اړه راپور جوړ کړی.
واشنگتن پوسټ او رسپانې د امریکا حکومت هغه پټ اسناد موندلي چې ښایي د دې هیواد لوړ پوړو چارواکو په درواغجنو ادعاو سره هڅه کړې څو هغه معلومات پټ وساتي کوم چې د افغانستان په جګړه کې د امریکا بری ناشونی ښکاره کوي. د 2000 پاڼو جوړ دا سندونه د هغو یادښتونو ټولګه ده چې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو کسانو سره د خبرو له لارې ترلاسه شوي دي. په دې کسانو کې امریکایي جنرالان، ډیپلوماټان، خیریه مرستندوی او د افغانستان چارواکي شامل دي. هغه کسانو چې مرکې ورسره شوي په انتقادي نظر د افغانستان د خراب وضعیت د علتونو په افغانستان کې د امریکا د غلطیو په اړه معلومات ورکړي. په دې خبرو کې د امریکا یو درې ستوریز جنرال ډاګلاس لیوت ویلي دوی د افغانستان په اړه نه پوهېدل او په دې هم نه پوهېدل چې دلته څه کوي. د دې راپور پر بنسټ له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د هاو 915000 امریکایي عسکرو له ډلې چې د افغانستان د جګړې لپاره راستول شوي 2300 تنه وژل شوي او 40915 نور یې ټپیان دي. د واشنگتن پوسټ موندنې ښیي چې د افغانستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو سربیره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یوسایډ لخوا د دې جګړې پر مهال له 940 تر 980 میلیارد ډالر مصرف شوي دي. یو شمېر مرکه کوونکو ویلي د امریکا د حکومت خوا په افغانستان کې د هدفمندو او تلپاتې هڅو خبره د خلکو د گمراه کولو لپاره مطرح شوې ده. د دوی په خبره د افغانستان په جګړه کې د امریکا د بریمن خودو لپاره په کابل او سپینه ماړی کې د ارقامو د خودو وړاندې لاسوهنه کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار رئیس جان سوب کو په دې مرکه کې ویلي د امریکا خلکو ته په دوامدار ډول درواغ ویل شوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو په خوانی وزیر وایس احمد برمک ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د جګړې حقایق په لومړیو کې امریکا ته روښانه وو او د ستونزو د پیچلتیا له کبله تر اوسه هم دا جګړه روانه ده. د ښاغلي برمک په خبره امریکا په یو داسې حال کې ده چې نشي کولای له جګړې خپلې پښې وباسي او نه هم کولای شي چې ووایي دا جګړه ناکامه وه.
هوایی
د امریکا د ملي ګټو د تعریف له مخې د افغانستان موقعیت په منځنۍ برخه کې ده چې نشي کولای خپلې پښې ترې وباسي او نه هم کولای شي چې دا جګړه ناکامه اعلان کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د واشنگتن پوسټ راپور ردوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونو د افغانستان په جګړه کې په بریمن ډول عمل کړی او همدا اوس د وسلوالو په بریدونو کې 50% کمواله راغلی. د دښمن په ټولو بریدونو کې یعنی په ترهګریزو حملو او ماینې خودونو کې 50% کمواله راغلی او د دې کمی علت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بریدونو له کبله ده. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکي ویلي د تاریخ له مخې په افغانستان کې د یو مرکزي حکومت د نشتون له کبله خو د امریکا له خوا د داسې یو حکومت د جوړېدو ستراتیژي احمقانه عمل و. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رایان کراکر واشنگتن پوسټ ته ویلي په دې هیواد کې د دوی یوه لویه پراختیایي پروژه د عمومي فساد د زیاتېدو سبب شوې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ورزو کندهار ته هلته د چرګو د غوښو د تولید له پلوه چارواکي وایي چې دغه ولایت په ځان بسیا شوی. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې هره ورځ د چرګانو له فارمونو 13 ټنه د چرګ غوښه تولیدیږي چې دا د کندهار لپاره کفایت کوي. په عین حال کې کندهار کې د چرګانو د غوښو د تولید د مرکزونو مسؤلین وایي له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو د واردولو مخه نیول شوې ده. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار دغه راپور لري.
په کندهار کې د چرګانو یوازنی حلال خونه د چرګانو دغه حلال خونې ته د فارمونو څخه راوړل شوي چرګان د عصري ماشینري او مسلکي کارګرو په مرسته پروسس کیږي او چمتو شوی غوښه بازار ته وړاندې کیږي. دغه کارځای مسول محمد سمیم آزادی رادیو ته وویل چې د ورځې په اوږدو کې زرګونه ټنه د چرګ غوښه د اسلامي اصولو سره سمه پروسس کیږي. د وایي داسې امکانات هم چمتو کړي چې تر دوو کلونو پورې تولید شوی غوښه پکې ساتل کېدلی شي.
دغه فارمران د پاره چې دغه تفهمز دغه چرګ غوښه او دلته ورته لاله بیا یې پکو او دلې بازار ته رسو. د کندهار تر بازار تر څنګ موږ نور ولایتو ته هم او چرګان چې دي د فارم راځي دلته بیا تقریبا د پنځلس په شاوخوا کې خپل مسلکي کاریګر چې هغه کسان باندې دلې زموږ سره کار کوي هغه دغه چرګان دلې حلالي او هغه نور کوم کار چې دي هغه ټول دي دلته سرته رسي. وروسته چې چرګ حلال شو پاک شو بیا موږ هغه بستهبندي کوو یا پې کوو او په یخچالو کې راسره ځو کولای شي چې تر دوه کاله پورې تر یو نیم کال پورې دغه چرګ موږ دلې راسره ذخیره یو.
دا مهال په کندهار کې یولس سوابیا د چرګانو لوی او کوچني فارمونه فعال دي چې د ورځې ورڅخه شاوخوا 10 ټنه غوښه ترلاسه کیږي. د کندهار د کرن ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوروی په دې سره د کندهار د اوسیدونکو د چرګ غوښو اړتیا پوره سوي او اضافه غوښه ګاونډیو ولایتونو ته لیږل کیږي.
نوریدونکو هم دا شیبه تازه خبر را رسیدلی چې په باګرام هوایی اډې ته نږدې د بهرنیو ځواکونو یو موټریس کاروان له انتحاري حملې سره مخ شوی. البته په دغه موټریس کاروان باندې انتحاري حمله شوې ده. د جزئیاتو لپاره ورزو د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم دا شیبه د ټلیفون په کرښه دی. حنایش سپ ستړي مشه، دقیقا څه شوي دي؟ کوم ځای کې دغه پیښه شوې؟
کوم مسګر چې تاسو مخکې وایل څو شپه مخکې یو موټربم انتحاري حمله شوې ده په یو کلی ده چې د باګرام د هوایي ډګر کې ډېره نږدې ده، هغه جان قلم نومېده نومېږي هغه کلی کې. هلته یو موټربم انتحاري حملې ترسره شوې ده چې د امنیت قومندان د پروان امنیت قومندان دا سیپو ویلی ده چې د بهرنیو ځواکونو چې ګزمې ده هلته و هغوی ته هدف نیولې ده دا حمله او تر اوسه په دې خاطر چې همدا اوس چې د حمله تلفاتو او شمېره د دقیق معلومه نه ده، خو معلومات انشاءالله مونږ به زر درکوو. هغوی ده کوي ده شریک او تاسو ته واورېدونکو سره
مننه کوم. احمد حنایش و حنایش صاحب فقط لنډ کړه ته وایي آیا د حملې د وسعت په اړه څه ویل شوي؟ حمله لویه وه که څنګه؟ لنډ.
بالکل، هغه کسان چې په کلي کې د هغوی مونږ سره اړیکه نیولې ده مونږ هغه سره خبرې کړې ده. هغوی وایي د دومره غټه حملې ده چې د هغوی شیشې ټولو د کلي هغه کورنۍ چې هغه د نګران دي هغوی وایي ډېره غټه د حمله په خاطر چې هغه تم زینې زیانونه رسیدلې ده.
مننه کوم احمد حنای شو له پروان له مخ سره خبري کولې. هلته د بګرام هوایي اډې ته نږدې د پروان د امنیتي چارواکو په خبره ده بهرنیو ژوکونو په موټرو باندې موټر بم بریچ شوی ده او خلکو هم ویلي چې بریټ ډیر لوی او جزئیات به وروسته په نور پروګرامونو کې درته خبرو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې ډیموکرات استازو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا لپاره دوه تورونه اعلان کړي. دوی ترامپ له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفاده او د کانګرس د کړنو په وړاندې د خنډ جوړولو باندې تورن کړي. ترامپ په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو دغه اقدام یو داسې سبللی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس په استازو جرګه کې د دوو کمیټو رئیسان استدلال کوي چې په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا ته اړتیا لیدل کیږي. د استازو جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جیرالد نادلر پرون سېشنبه وویل هیڅوک حتی ولسمشر هم تر قانون پورته نه
دی.
موږ ساده اقدام نه کوو. موږ لوړه کړې چې د اساسي قانون دفاع وکړو. د ولسمشر ترامپ برخلاف موږ پوهیږو چې تر هر څه مخکې مو دنده د اساسي قانون او د امریکا د وګړو د ګټو خوندیتوب دی، ځکه نو نن باید د جدي اقدام وکړو. بلخوا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې رئیس ادم شیف هم پرون وویل چې په کار ده د ولسمشر ترامپ د استیزا لپاره انتظار پای ته ورسول سي او رای ورکړل سي. په استازو جرګې کې ډیموکرات استازي ادعا کوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ په 13 جولای میاشت کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني مکالمه کې پر هغه فشار راوستلی چې له امریکا د پوځي مرستې په بدل کې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر په اړه تحقیقات وکړي. دوی د اوکراین د انرژي په یو شرکت کې دخیل وو. جو بایدن د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ولسمشر ترامپ تل ویلي چې په دې مکالمه کې کومه غیر قانوني غوښتنه نه ده کړې او هغه د استیزا لپاره پیل سوې هڅه یو دسیسه ګڼلې ده.
د مهمو خبرونو سرته کې د پروان امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې د بګرام هوایی اډې ته نږدې یو موټر بم بریچ شوی دی. دوی ویلي چې د بریچ هدف په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د ګزمې یو کاروان وو او تر اوسه جزئیات نه دي معلوم. د ننګرهار چارواکي وایي د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرستې کیږي. له ناکامورا سره 15 افغانان هم تیره چهارشنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په ډزو وژل شول. د جوزجان د والی مرستیال وایي د هغو کسانو له ډلې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د شبرغان پر لار تښتول شوي وو څلور تنه خوشي شوي. د ایران د پارلمان یو سر شپېتو وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. نومبر کې ایرانیانو په شاوخوا سلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. ویل کېږي 208 کسان وژل شوي خو امریکا وایي زر کسان د رژیم لخوا وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د چچنیا پر یو چارواکي یو پاکستانی پولیس راو انور او 300 کسانو بندیزونه لګولي. مننه کوم چې تر اوسه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. د خبرونو تفصیل له ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ.
د ژوند رنګونه
زمانو میاګول
درته وایي څو کلنې ته
نیاره دوه کم شپې ته
په کور کې اولادونه څو تنه دي مسیان ستا کنه
او سالرو می زمون دي خدای پزله او درې ملورانی دي
د تاسو په کور کې دغه د انجونو د تعلیم موضوع څنګه ده؟ آیا پلورګانو د درس سبق وای
یاره انشاء الله
مکتب ته نه دي
نه مکتب ته نه دي په خپل خواخه نه دي داسې نه چې ما ورته ویل چې مزه دوه خو عادت دي او دا یو په کور کې دغه وړه ټول وخت پاکستان کې تیر کړی و چې پاکستان راولون دلته داسې ژوند زندگی شول چې هغه ډیر سره پیچلې شو.
که تاسو بیرته د تاسو د کاروبار برخې ته څه کسب د خپل زده کړی د ځوانۍ بیا تر اوسه
ایران ته تللی پاکستان کې غریبی تیر کړی خو دلته اوس خدای فضل ده تجارت کوو د دکان ده
درس دینه دی ویلای
نه درس نه غریبی خواري و
په دې وجه باندې موږ د تعلیم نه پاتې شوي.
څومره مشکلات تاسو ولیدل دا چې درس سبق نه دی ویلای؟
یاره ډېر مشکلات و.
مثلا څه رقم؟
یاره یقین وکړه چې هغه مشکلات زه اوس په دې ذهن کې راولم. دغه ژوند زندگی چې دا کم خلک یې دا په بچی کې لګیا دي، پوله پټای هم نه او پلارن سپینګیری او اته سره علم ور په غاړه، نو هغه به د کور پروګرام جوړ کړي که به بچی تعلیم جوړ کړي.
بله، که چیرې تاسو زده کړې کړې وای کنه اوس به مو څه رقم یو ژوند درلوده؟
نو ډېر ښه ژوند به و. د یو ځای کې به م ښه په چوکۍ باندې ناست و، ښه په سهولت کې و، ښه پاک بچی به م را سره خوشحاله و، مونږ به م خوشحاله و، او بچی به م زموږ سره په تعلیم کې و.
مننه کوم چې د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. بله مجله به مصطفی صدیقي وړاندې کړي چې استودیو ته راغلی. مهرباني.
بله تشکر از شما استانک زای صاحب، مانده نباشین.